هغه ته ورکم هغه انلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې خو چاپ شوی نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ماش باندې چاپ شوی دي.
نور هم اراده لري چې دی علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خاتم ونه وزم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې انلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې انلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سته. زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله وه، مجله غوندې کتاب و. دا ځنې چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دې علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم آثار یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع را واخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری، ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه سی کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوه گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی. زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسه کې کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاته. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه یې کو، نږدې 40% آثار یې په پښتو لیکلي دي، 50% آثار یا 50-60% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
له عبدالهادي مجروح سره مو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه، نو توجه ورته زیاته شوه. له ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلی کلیواله څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم، زما هماغه تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چنار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه، په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډیر محدود رنگونه کارو، مثلا سور رنگ ته اشاره شوی دا زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینی شاعران چې نور رنگونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه شاعري لکه د شفق سور رنگ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې شاعري.
دا خړ رنگ په ورزيات شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعری باندې اخیست کړی دی. دا ماغه چنار د څه په ماشوم توپ کې به ماغه چنار لاندې ساتيري کوله، یا به دې ویالې په غاړه باندې ناشته او مالته به مې ساتيري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړی یا مې انځور کړی دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه څه د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپل یو اغېز د انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله نا کله نوي، یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي. خو که اوس دې تراشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله، هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی، ژوند رنگونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کوي یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. حدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلی حدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او کنه؟ له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ زر یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان وي، سپوږمۍ پکې پړک وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپا راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپا راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاون په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ځواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالی ژلی و، ماشوم توپ ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشوم توپ ته بیایي.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپل دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي، بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګ شمه ویاله کې مخه او لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم، مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی گا چاڑا تیرا کڑا شای دد برخدا. ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکا تاو دی خبری منگا تی در سواخلو. یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آپرین را کلی. که منگ گلانو کرو نو پتنگان بز منگ کور تراشی. دا نندارا بما د کلی ماشوم توپ تویسی. زه به واړه کلی کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د اسپګی نن سبا په ګڼو اروپایي شهرونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغوني دي، د اس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو اس کشوي. په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې اسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کاریدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګي زیات شوې او څول سیزې وروسته یعنی په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګي وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د اصل فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک اسونه وو چې ویل کېږي د دې اسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو، خو هلاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوښوي. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونوي وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمیر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له 1.5 کال راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت، دیگه داشت حالی که دیگه شو دیگه برای من گودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه تورسه پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي. وخت هم ښه جوړولې، اوس مزه نشته، دغه خواه مزه نشته.
د امام صاحب د روزي د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اسبګۍ او میراث هم ژوندۍ وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینې کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
Chimimi na pde pda ba محبت هغه دې ما